din but. Vamos başı.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه
السلام علیکم تاسو خبرنوري زنه زرانه یوسف سیم د ناروی د کډوالو شورا مشر په کندهار کې د طالبانو د مشرانو سره د لیدروستو وای چې د غټله د خصوصي کار د بیل د بیا پیل لپاره د لند محل حلاري پلټکې دي یو ګرلند په ټوټر کې لیکلي چې په پرستندوی موسسو کې د افغان خصوصي په کار تر 500 میاشتو باندې زروسته نو موري په کندهار کې د طالب مشرانو نه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو در سوالو په مخه د ناروی د کډوالو په شورا کې د خزینه کارکونکو د کار د بیا پیل لپاره د محل ویش وختنه کړی دا خغل ایګلند په دې خبري باندې په ټینګار سره چې واز خزي کول شي خزو د لاسرسي ولري او د اداره به یوازې د نارینه کارکونکو په مرسته فعالیت ونکړي زیاته کړه په کندهار کې د طالبانو مشرانو ویلي هغه لارښوونې چې خزو ته اجازه ورکوي چې کار تر راستنه شي او د جنو ستکړې پرته پیل کړي نږدې بچپړې شوې دي مونږ په دې برخه کې د زر تر زر پرمختګ وختون کیو ځکه چې وخت په تیرې دوه لګښتونه او بودیجه راټیټه شوی او د خلکو کړهونه مخفزياتې دودي د غور په ولایت کې چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې شپږ کسان وجلی او نږدې سل کورونه نړولې دي په غور کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس وایي د سشنبه پورس په مرکز فیروزکوا کې درې خزي او یو ماشوم هغه محل مشول چې کورونه سیلاب لاندې کړل د حماس په خبره د بسابن پولیس والے کې هم د سیلاب له کبله یو سړی او خزه وبو وړي او رسته مړی مندل شوی او یو بل کس لا درک شوی دی د ایران او د طالبانو د چارواکو له خوا د هلمند وبو د حکابی په اړه د تیری اونۍ نن درې زو سرګندول رسته زلمی خلیل زاد د ایرانی چارواکو نه غوښتي چې د غستونځي دا وروړو لپاره د افغانستان په وړاندې د زور نه د کار اخیستلو په اړه غواخونه بند کړي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد په ټوټر باندې په سوپر لپسې ټوټرونو کې ویلي چې ایران او طالبان باید د هلمند او بود ویش پاړه د 1450 تم لمري سکال تړون ته مراجعه وکړي او رامنځته شوی ستونزې د هم دې تړون د امریکای دوله لارې حل ولټوي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه اتلس افغان کډوالو جستونې د چهارشنبې په سهار کابل ته انتقال کړي چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې سوفیا سرنجدې په یو پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی وو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سیا احمد تکل رسنې ته په واستولې اعلامیه کې ویلي چې دغه افغان کډوالو جسدونه د آریانا افغاني هوایي شرکت په یو الوتنې کې د بلغاریا نه کابل ته انتقال شوې دي په دې اعلامیه کې د بلغاریا نه د جستونو په انتقال کې د زند د علت پاړه ویل شوې چې د بلغاریا د محکمې د فیصلې د سن او د جستونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لګ په برخه کې بانکي بندونو د جستونو انتقال د خند سره مخ شوې وو د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر د پاکستان حکومت ته د هغه پریکړې په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي چې وايي د عمران خان د نیولو وروسته چې کوم خلکو په پوځي او حکومتي ودانۍ باندې حمله کړې وي په هغه به په پوځي عدالتونو کې قضیه ثبت شي د هیومن رائټس ریس ووکر ترک یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې په پاکستان کې دا وخت وضعیت د اندېښنې وړ دی هغه ویل چې په پاکستان کې تشدد د لنجمنو قوانینو د لاندې د خلکو په اجتماعي نیولو او توقيف باندې ډېر سخت تشويش لري لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل پاڼه باندې لیکلي دي چې هغوی د پاکستان وضعیت د نږدې نساري او په روان حالاتو کې د یو کس هم سیاسي ملاتړ نه کوي تر اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اورئ په یوکرین کې د روسیې په ملاتړ د جنگیدونکو ډلې واګنر مشر یوګنی پرګژن ویلی دی چې نږدې لزر بندیان چې په اوکرين کې د جګړې لپاره ګمارلیو د جګړې په ډګر کې وژل شوې دي. نو موړی تیر کال د روسي د زندانونو لیدنه وکړه چې بندیان په دې قانې کړې کچري لدغه ډلې واګنر سره د اوکرين په جګړې کې برخه واخلي، نو دغه کار په وړاندې او د جګړې څخه د بیرته ستنېدو په صورت کې به د هغوی د بند پاتې موده او بخلی شي. دا سي انګرل کې چې د اوکرين په جګړې کې دا د واګنر ډلې تر ټولو لوی مرګ جوړوي. د درمنو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله دا چې خبرونه تر پای ووري. لومړی بار سو دی راپورت چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي ک طالبان مشروعیت غواړي، نو د افغان میرمنو او جنو حقونو ته درناوی وکړي. د بلخ یو شمیر مو تاریخ او میرمنو د طالبانو په زندانونو کې د شذینه بندیانو په وضعیت اندیشنه شو دلیده. نور تفصيل په راپورت کې ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او جنو د محدودیتونو په دوام خبرګون وکړ او وی ویل ک طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو د میرمنو او جنو ځپل دي و دروي.
مون طالبان هڅو چې د بشري حقوقو محدودول او د میرمنو ځپل و دروي. مون په هیغه چې طالبان نړیوال شناخت غواړي، خو د دې لپاره چې نړیوال شناخت ترلاسه شي هغوی باید مشروعیت ترلاسه کړي. د کوم ځای چې وګورئ د خپل خلکو ځپلو ته دوام ورکوي دا ډیره ستونزه ده چې ترلاسه شي، په خاص ډول کله چې وګورئ د هواد دننه پر میرمنو ناوړه بریدونو ته دوام ورکوي.
متحده ایالات په داسې حال کې د افغان میرمنو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي چې په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو پر ناوړه وضعیت د انتقاد تر څنګ د نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو د زندانونو د څار غوښتنه کړې ده. د میرمنې چې د شنبه های ارغوان غورځنګ غړي دي د کابل دی او ناڅرګند ځای څخه ویلي چې د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان اوسیدونکو هیڅ ډول خوندیتوب نه لري.
ما خواهان نظارت نهادهای ملی و بین المللی از زندانهای طالبان هستیم و از جامعه جهانی و مردم افغانستان می خواهیم تا جهت رهایی فوری استاد رسول پارسی و متی الله ویسا از زندان طالبان به این گروه فشارهای جدی وارد نمایند.
استاد رسول پارسی باید آزاد گردد. متی الله ویسا باید آزاد گردد. ما خواهان نظارت بر زندانهای طالبان هستیم. حق، عدالت، آزادی.
د میرمنو پیلامه کې راغلی د وګړي او د 8 صبح رسپانی په ګډون د دینو مطبوعاتي ادارو په تحقیقاتي راپورونو کې څرګنده شوی چې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو حالت د تاسف وړ دی او زندانیان عادلانه محاکمه کیدو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د افغان خزینه فعالانو بیلابیلو ډلو د طالبانو په وړاندې د یو آنلاین کمپاین په پیلولو سره له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره تعامل ونه کړي. د راپورونو پر اساس طالبانو په افغانستان کې د واک په بیا ترلاسه کولو سره یو شمیر خوونکي مدني فعالان، د بشري حقوقو میرمنو د حقوقو فعالان او خبريالان نیولې او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نما هم په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د معترضو میرمنو وروستۍ څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د اسلامي او شرعي اصولو په چوکاټ کې میرمنو ته د حقونو د ورکړې خبره کړې ده.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومتي لوړپوړو چارواکو د سه شنبې په ورځ شاهدي ورکړه چې د جمهور رئیس د نوي بودیجې لایحه به امریکا د دې جوګه کړي چې د چین سره سیالي وکړي. نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د کانګرس غړو او د کابینې لوړ پوړو چارواکو بحث وکړ چې آیا د بایدن اداري روسي بودیجه به متحده ایالات د دې جوګ کړی چې د چین سره سیالي وکړي او کیا به روسته پاتې شي.
Today, China has the world's largest navy, the world's largest army, and the world's largest...
نن ورځ چین د نړۍ تر ټولو لوی سمندري ځواک لري، د نړۍ تر ټولو لوی پوت او د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد د پیرودلو ځواک برابروي.
بیجینګ وایي چې هغوی خپل ځواک د تایوان د ټاپو د کنټرول لپاره کارول غواړي، که ضرورت ولري نو د قدرت نه به هم کار واخلي. د یادونې وړ ده چې د نړۍ 50 سلنه تجارت د تایوان د تنګې لارې ترسره کیږي.
If there were to be a crisis as a result of unilateral action taken by China with regard to Taiwan,
د تایوان په اړه د چین لاړخه چې کوم یک طرفه اقدام وسو، دا غي په نتیجه کې به موږ د نړیوال اقتصادي بوران سره مخ شو. دغه به د نړۍ په ټولو هیوادونو بد اغیز وکړي.
د امریکا چارواکي وایي چې تایوان تجمن دي او د دیموکراتیک ټاپو سره به لوی پوزي مرسته هم وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن خبرداري ورکو چې کانګرس په وخت د متحده ایالاتو بودیجه تصویب نکړي نو د متحده ایالاتو ګټې به د خطر سره مخ شي.
دا به زموږ د مهمو مهماتو د ترلاسه کولو زموږ وړتیا وزندوي. دغه ته موږ د ځان لپاره اړتیا لرو او همدارنګه د خپل متحدینو او شریکانو ملاتړ کولو ته ضرورت لرو.
خو جمهور غوښتونکي سناتور لنسی ګرام د امریکا په حکومت نیوکه کوي چې د خپل نیمګړتیاو پړه په کانګرس اچوي.
دا فکر چې موږ د چین په اړه سخت تګلار لرو دروغ ده. بودیجه د چین مخه نسی نیولی. دا زموږ نیت دی چې د دوی غونډي خلکو پر ضد ودرېجو.
جمهور غوښتونکو استدلال کوي چې د بایدن بودیجه د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو ته د نوي کښته او تمویل نه کوي چې دوی ورته د چین د مخې د نیولو لپاره ضرورت لري، او دوی په ولسمشر لدې کبله هم نیوکی کوي چې په اوکراین د يرغل کبله روسیا د تروریزم تمویلونکو دولت نه اعلانوي. د دواړو ګوندونو سناتوران وایي چې دا به یو کلک پیغام وي په داسې حال کې چې بیجینګ مسکو ته پوځي مرسته استوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د جنوبی افریقا یو پوځي هیئت د محاربوي وړتیا په اړه د مذاکرات لپاره مسکو ته تللی. هیئت روسیې ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې څو ورځې مخکې په جنوبی افریقا کې د امریکا سفیر د افریقا د ملي کانګرس حکومت پوتین ته د وسلو په ورکولو تورن کړ. د مارکی پام وکړي رپورټ.
د جنوبی افریقا د حکومت اصلي مخالف ګونوای غواړي په دې پوه شي چې لوړ پوړی دفاعي هیئت ولې مسکو ته تللی او د دفاعي چمتوالي پاړه له روسي سره مذاکرات کوي. د ديموکراتیک ائتلاف ویان او د پارلمان غړی کوبس ماریایا سوای دغه پوځي هیئت چې مشري د جنوبي افریقا د پوځ د مشر ډګر جنرال لارنس مباتا په غاړه وه، له مخکې نه مسکو ته د سفر کولو اعلان نه شوی.
دا عمل یو ځل بیا زموږ د ډیپلوماتیکي او سوداګریز جنجال په وړاندې د افریقا د ملي کانګرس یا آی این سی د حکومت بې تفاوتي او نا احساسي ښیي. دا سفر هم د هغو پرلپسې اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام دی چې په څرګنده او بشرمانه توګه له روسیې نه د جنوبي افریقا د حکومت ملاتړ جوتوي.
تیر اونۍ په جنوبی افریقا کې د متحده ایالاتو سفیر ریوبن برشتي ویلو چې جنوبی افریقا مسکو ته وصلې لیږي. دا خبر په مطبوعاتو کې غټه غوغا راپورته کړه. د ډیموکرات ائتلاف ویان مرایاس چې پخپل هم د جنوبی افریقا د پوځ بخوانی افسر دی وای د روسي ایوې مارلونکی کشتۍ چې تیر کال په دسمبر کې د لیډی آر په بندرګاه کې لنګر اچولو د باریدو په محل پاسکری یونیفورمونو کې ملبسو محافظینو امنیت ساتو.
We also know that the US is probably
متحده ایالات غالبا لفظانه د څار په اعتبار په ځانګړي توګه د سټلایټونو یا مسوی سپوږمکګیو په برخه کې تر ټولو زیاته پرمختللې ټکنالوژي لري. پوهیږو چې هغوی کولای شي هر یو بندر یا هوایی میدان او حتی د جګړې ډګر ته سر ورکته کړي، ځیر شي او درته وایي چې د خنقاق رنګ دی، څه دی او کوم رنګ پتلون دی اغوستی دی.
نوموړی وایي د ناتایید شو اوازو له مخې د لیډی آر بندرګاه ته مهمات انتقالېدل او دغه خبره یو څه د فهم وړ هم برېښي. له بلې خوا په جنوبي افریقا کې د یوکرین سفیری لیوبوف ابراویتورا په خپل پیغام کې چې د واتس اپ له لارې خپور کړی لیکلي، د تشویش وړ خبره ده چې روسیا په څومره علاقمندۍ اوس کوشش کوي نړیوالو ته وښیي چې جنوبي افریقا یې ملګری ده، او له دې نه زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې جنوبي افریقا په اوسنیو حالاتو کې هم له روسیې سره خپل تماسونه جاري ساتي. د یوکرین سفیر د جنوبي افریقا د پوځ وی مطبوعاتي بیانې ته په اشاره چې وايي مسکو ته د نظامی هیئت سفر لمخکې نه پلان شوی، ویل د روسیې او جنوبي افریقا ترمنځ چې کومې توافقنامې په خالص لیک شوې وي له داسې یو هیواد سره باید د پوځي ارتباطاتو پر حول لپاره د جواز په توګه استفاده ونشي چې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوال قانون له مقررات نه هر قسم ممکنه سرغړونې کوي. د هغې ښکاره اشاره روسیې ته وه. لبل خو د جنوبي افریقا د حکومت ماموران لګیدي زیار باسي په دې اړه پریکړه وکړي چې د برکس د سازمان د هوادونو پراتون کې سرمشریزه کې د روسي جمهور رئیس پوتین ته بلنه ورکړي او کنه روسیا، چین، برازیل او هند د برکس د سازمان غړي دي. نړیوالې جنایي محکمې له اوکران د ماشومانو د اختطاف په عملیاتو کې د ککړتیا په تور د پوتین د نیولو احکام جاري کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکو او د نیلسن منډیلا د پوهنتون استاد پروفیسر بهکی مانګومیز وای زما خبره اوریدل کېده پوتین د بمی غوښتي وي چې دلته مرزه
یوازې دومره بس ده چې دلته به راتګ زموږ په یو ډیر ناګوار حالت کې واقع کړي. موږ دا وخت د روم نړیوال جنایي قانون لاسلیک کړی او له همدې عمله د دغه قانون له رویه مکلف یو چې وای نسو.
د بریکس سرمشریزا سکال په اگست کې په جنوبی افریقا کې جوړیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د وی خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د ترکیه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو او د می د میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د سیاسي مبارزې په دې پړاو کې د اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سیال د کډوالۍ ضد دریځ نیولې او هڅه کوي چې د ملتپالو ترکانو رایه وګټي. همکړې په دې اړه د استانبول څخه د دورن جونز د رپورت پښتو ژباړه ده.
کمال کلیجدار اوغلو اجمنه کوي چې میلیونونو سوریایي کډوال به بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي. هیواد بده ترهګرو لګوخت څخه وساتي. دیموکراسي او د ترکیه اقتصادي ستونزو ته به ځنګړې پام وکړي. دا هغه ژمنې دي چې کلیجدار اوغلو په دې سره هڅه کوي ترڅو د ولسمشر د لومړی دورې د مخکښ نوماند ولسمشر رجب طیب اردوغان مخه ډب کړي.
دا په جنګلوي کې ګواکې ترکیه په خلیج کې د ډیرو دښمنانو لرلو سره سره بیا هم قوي ده. تر بل هر څه مهمه ده چې اردوغان د ترکیه ملت ورکړي ده.
نو دې پېژن غلوې ته د ورځنۍ هرې ستونزې په پرتله اهمیت ورکول کیږي.
So that's the identity that's being preferred over everyday problems.
اردوغان په خپل کمپاین کې په غیر مسلکي ډول داسې جالي ویډیوګان خپرې کړې دي چې کورد بیلتون غوښتونکو مشان ګواکې د کلچدار اوغلو لپاره خوخي کوي. ویډیوګان دا هم ښکاره کوي چې کلچدار اوغلو د کورد پلو او پی کی کی ګوند په خوانی زنداني مشر صلاح الدین دیمیرتاس ملاتړ لري.
د کوردان ستونزو ته د قلیچدار اوغلو نږدې پاملرنه په کوردی سیمو کې د هغه هرکلی او د قلیچدار اوغلو په ملاتړ د دیمیرتاس پر لپسې تویتونو کولو شاید د جمهوریت غوښتونکو خلکو د ګوند پر رایو ناوړه اغیزه کړې وي.
د دې لپاره چې قلیچدار اوغلو د اوغان د رای ورکوونکو پام ځان ته راوړوي هغه د امنیت په اړه سخت دریض غوړه کړي او ژمنه کوي چې هیڅ کله به د کورد بیلتون غوښتونکو سره خبرې اترې و نه کړي. خو په دې کار سره نو موړې اصلي کورد رای ورکوونکي للا سور کوي.
هغه په حقیقت کې باید لسره پیل کړي او هغه باید اوس نور هم قانې کړي. هغه باید سینان اوغان ملپالری ورکوونکي قانې کړي او هغه باید کوردان هم وساتي. نو دا یو ډیر نازک توازن دی. دا ناممکن نه ده، مګر دا د لومړی پړاو په پرتله خورا ډیره ستونزمنه چاره ده.
It's not impossible but it's much more difficult than the first round.
مګر اوس د کمپاین یوازې څو ورځې پاتې دي. د قلیچدار اوغلو لپاره ډیر حساس وخت دی. هغه باید د اردوغان په وړاندې خپل تشه ډکی کړي. احسان لاریو زای، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریدونه.
په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزې رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او اطلاع ورکړي.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
خو په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع وای، دلته دوی خپل داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپل لانجې هغه خصوصا د پاکستان د خلکو لانجې د اوبو تر کوار او توپخ لاندې په افغانستان باندې ورواچي. ګویا افغانستان ملامت کی
کومه یو میاشت وړاندې لا شو هلته ایرانی چارواکو د سرګندونې وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متحد دي مانی او هر خبره مثبته وريدي. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیرېدو سره یعنی ډیر وخت نه کیږي د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ باندې
هم د پولیو په اړه رپورت. د فرا په ولایت کې ډاکټران د ګزرن وایروس د مخنیوي لپاره له کورنۍ غواړي ټول هغه تدابیر چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي عملي کړي. نور حال د نقیب رضوان پر رپورت کې ووري.
سره له دې چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د ګزرن په وړاندې روانه مبارزه جدي شوې ده، د ډاکټرانو غوښتنې دا دي چې ټول کورنۍ د هغه سپارښتنې عملي کړي چې د پولیو وایروس په لمنځوړلو کې اغیزمن تمامېږي. په فرا کې د ډاکټرانو د طبي ټولنې رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی امریکا جا غشنا جو ته وویل چې کورنۍ باید پوښتنه چې پولیو څنګه یو ناروغي ده.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پولیو یو ګزند یو ساري او وایروسي ناروغي ده چې د فیکورال یا د غایته موادو د لارې په واسطه د خپل د لارې ناپاک اوبو او ککړو لاسونو په وسیله خپریږي. یو ځینی لارې د مخنیوي لپاره د پولیو واکسین دی. څنګه چې دا ناروغي د دایمي فلج سبب کیږي او درملنه ناشونې ده، نو موږ ټول هیوادوالو ته لازم ده چې د مخنیوي لپاره پوره هڅه وکړو.
ځاتک لري چې د ګزان زړه دوه څاڅکي واکسین سره سره چې حتمی او ضروری دی یو شمیر نوري لارې چارې هم شتون لري چې د یاد ناروغي د خپرېدو کچه ټیټوي.
او همدارنګه باید خپل شخصي او محیطي حفظ الصحه ته پوره پام وکړو. د سرخلاصو تشنابونو او صحرا څخه استفاده و نه کړو. د پاک او صحي اوبو څخه ګټه واخلو او پر وخت باندې خپل ټول ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کال کم وي او صحي مراکز ته د واکسینونو د تطبیق په خاطر ویسو.
بل پلو یو شمیر کورنۍ وايي پوره کوشش کوي چې د ډاکټرانو کسانو ټولی هغه سپارښتنی عملی کړي چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې اغیز لري. عبدالسلام وایي نه یوازې دا چې د ګوزان په وړاندې خپل ماشومان ته پام کوي، بلکې نورې کورنۍ هم هڅوي چې خپل ماشومان واکسین او د ماشومان پاکوالي ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحبانو موږ همیشه د کوچنیانو د واکسین لپاره هڅه وکړي او هغه لپاره سپارښتنی مشترک کړي دي چې کوچنیان مو همیشه واکسین کوي او د هغه نظافت مراعات کړي. موږ هم همیشه کوشش کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو مشورې عملي کړو، د دې څنګه چې موږ دا مشورې عملي کړو او نور ته هم ورسو او هغه ته هم دا سپارښتنه وکړو چې څو خپل کوچنیان واکسین کړي او د هغه نظافت مراعات کړي.
روغتیایي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې ګوزان ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي د دوه څاڅکو واکسین په مټ شونی دی. واکسین ته لاسرسی او د کورونوی په اړه وند پکې مثبت اغیز لري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا کینیا د تازه ستراتیژیک ډیالوګ په وخت کې په ټوله سیمه کې د کینیا خوندی مشرتوب او د خپل ژمن لپاره وستای چې په سودان کې روانه ستونزه حلوي. امریکا د کینیا او د نورو بین المللي انډوالانو سره په ګډه کار کوي چې په سودان کې د دوامدار سولې لپاره منځګړیتوب وکړي او د ملکیانو په مشرۍ حکومت را وګرځي. کینیا او امریکا د سولې او امنیت نه علاوه د پراخو موضوعاتو په باره کې انډوالي کوي چې په دې کې عامه روغتیا هم شامله ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په واقعیت کې دا داسې وساحه ده چې کینیا پکې خپل ظرفیت څرګندوي چې سیمه ایز او بین المللي مشر به وي. کینیا د ایچ آی وی د نړیوال ځواب ویلو په مقدمه جبهه کې پاتې شوی دی. اوس تقریبا د 95% خپل هدف ته رسیدلې ده. د ټولو ایچ آی وی مثبت کسانو 95% تشخیص کوي. د هغو تشخیص شوو کسانو د 95% لپاره د ویروس ضد ترافی برابروي او د هغو اعلان شوو کسانو 95% لپاره د ویروس مخنیوی کوي. دا ډیر زیات مهم دی چې بشمیره ژوند ژغوري او موږ ویاړو چې د پیپ فار سره د څه باندې ګل سیزو د دغه کوشش ملاتړ کوو. داسې حال کې دا په کینیا کې فعالیت کوي. موږ اوس د دغه بری په نظر کې نیولو سره د کینیا خپل د کینیا په کار اچولو او د کینیا د تمویلولو چوکاټ په لور حرکت کوو چې دا به هیواد په داسې موقف کې واچوي چې د ایچ آی وی وبا مخه ونیسي او د 2015 کال پورې به کنټرول کړي. د خوړو خوندیتوب به د ډیرو افریقایي هیوادونو لپاره دوامدار اندېښنه وي. همدا علت امریکا دوامداره پانګه اچونه کوي د افریقا د اوږدې مودې د خوړو په تولید کې. د افریقایي اتحادیه او د ملګرو ملتونو سره زموږ کار شامل دی چې په خوارځواکۍ کې او داسې فصلونو کې چې د اقلیم په مقابل کې مقاومت وکړي او د اقلیم سمارټ کرنې ته پرمختګ ورکړو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په دغه کوشش کې متحرک خصوصي شکر شامل دی. د کینیا جمهور رئیس روتو په دې تازه وخت کې د کینیا په کرنې صنعت په تولید کې د خصوصي شکترونو لخوا د څه باندې د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت 14 پانګه اچونې اعلان کړې. دغه نوې انډوالي به ټول ټال څه باندې 40,000 کارونه د کینیایانو لپاره پیدا کړي. عایدات تقوی کوي د څه باندې د 1 میلیون د وړو بزګرانو لپاره او څه باندې د 130 میلیونه ډالر خرڅلاو او صادرات زیاتوي. په داسې حال کې په ډراماتیکه توګه د محلي فصلونو تولید زیاتوي او خوارځواکي کموي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په کینیا کې د امریکا د پانګې اچونې لپاره ملاتړ څرګند په خاصه توګه د معلوماتو او د معلوماتي ټکنالوژي په شان د کرهنې او پاک انرژي په مهمو سکتورونو کې. دا به د کینیا سره مرسته وکړي چې د 2030 کال پورې هدف ته ورسېږي چې هغه د منځنۍ لوړې سطح عاید ته رسېدل. امریکا او کینیا به د خپل استراتیژیک انډوالۍ له لارې خپل روابط قوي کړي چې متقابل همکاري په متقابل احترام او دوامداره پرمختګ لپاره په ګډ لید باندې ولاړ دي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.